او دن خو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه منې اهل لرم چې روغ جوړ وستي او وخت ورځي لس بجې شوي نن د اتوار ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده په دې غړي کې به لومبه تاسو ته خبرونه دروو له هغې وروسته یو شمېر ریپورټونه لرو په وروستۍ نیمای کې به د سولې پر لور نیزه خبرونه هم دروو خو لومړی ورځو نیسه اجمل ته چې تاسو ته سر تازه خبرونه وړاندې شي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند وای پاکستان او افغانستان دې د باوري کړی چې خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي په ننګرهار کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې څلور مشکوکه وسله وال وژل شوي دي او د ترکمانستان ولسمشر د دایې هیواد ادارو ته حکم ورکړی دی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دې کار شروع کړي اوستا خبرونه تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مشران وای د پاکستان او افغانستان سوله او ثبات او پرمختګ له یو بل سره تړلې دي د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره 13 ورځ د افغانستان یو شپږشت کسیزه پلاوی په خبرته په دوره وو او د عوامي نېشنل ګوند له یو شمېر غړو سره ولیدل په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دې دا باوري کړي چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کیږي
موجوده رئیس جمهور صاحب راغی خبری دی اسلام‌آباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن موږ ډېر خوشحاله یو اوس ښکاري داسې چې په اړیکې ځینې خنډان کښېنه چې کوم خنډان دي چې دې هغه خنډان لرکې
د افغانستان مرستیال اجرائیه رئیس انجینیر محمد خان په مشرۍ د حکومتي چارواکو د سولې دالی شورا د غړو په ګډون په خبرته راغلي دی پلاوی د سیمې او د پښتنو د پرمختګ په لړ کې د افضل خان لالا سوچ او فکر او مبارزې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خیبری جنسی کې د وسلوالو پر ضد په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 45 مشکوکه وسلوال وژلي دي 13 ورځ د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پوځ د خیبری جنسی په 13 سیمه کې د وسلوالو مهم مرکزونه په نښه کړي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 26 اکتوبر په سلسله کې د زیانمنو شویو ودانو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی د NDMA چارواکي احمد کمال پرون مشال ریډیو ته وویل هغه کورونه چې ورته په سلسله کې زیان رسېدلی او د هغې باوجود پکې خلک اوسیږي نو حکومت د دغه خلکو نورو ځایونو ته د لیږلو لپاره په آماده کولو کار پیل کړی دی چې دا شان په راتلونکي کې د نور زیان نه خوندي وساتل شي نوموړي زیاته کړه
په زلزله ځپلې سیمه کې مهمه مسله دا ده چې کورونه نږدې نه دي بلکې 2 او 4 کیلومتره پاس درته 2 یا 3 کورونه ښکاري بیا ځینې داسې کورونه دي چې د غرونو د پاسه جوړ دي او ورته رسایي ګران ده نو دغه خلک راضي کول هم یوه مسله ده دوی غواړي چې په خپل کورونه آباد کړي خو موږ په یوه ښه ټولنیزه لاره د دوی د مسلې حل راباسو
بلخوا په سلسله زپلو سیمو په خاص توګه د مومند او باجوړ جنسو خلک وای چې اخني زیاته شوی مرسته ته اړتیا لري پرین له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سلارزو سیمې یو سپینګری سید معروف شاو ویل په سلسله کې کور وران شوی د تش اسمان لاندې ژوند کوي باید حکومت ورسره مرستې وکړي په ننګرهار کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن مشال ریډیو ته وویل چې بېګا د غنیخیل ولسوالۍ اړوند ګولایي سیمه کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې څلور وسلوال وژل شوي او تن زخمي شوی دی بلخوا د چین ولسوال حاجي محمد غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته ویلي د 1300 راهیسې چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو لخوا د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي کې د شنبه ورځې راهیسې 12 وسلوال وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. حاجي غالب وایي چې په دغو عملیاتو کې د ګډو ځواکونو 4 تنه سرتیري هم زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پاکستان د شاعر علامه محمد اقبال د زیږون د ورځې په مناسبت سبا یعنی په 9 نومبر په ټوله صوبه کې د عامې رخصتې اعلان کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې تېرې ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ته ویلي وو چې په 9 نومبر د په ټوله خیبر پختونخوا کې د اقبال ورځې په مناسبت د رخصتې اعلان وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی دی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ټاپي پروژې تر لاندې بعد د ترکمنستان څخه ګیس پاکستان، افغانستان او هند ته ورکول کیږي. د ترکمنستان رسنو پرون ویلي دي چې ولسمشر دوه سرکاري کمپنیو ته هدایت ورکړي چې د دغه هوا د پایپ لاین په برخه دی په دسمبر کې تعمیراتي کار شروع کړي. د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند ترمنځ په دغه 1300 کیلومتره اوږد پایپ لاین باندې څه د پاسه 10 ارب ډالر خرچه راځي. د ترکمنستان سرکاري میډیا وایي چې په شکباد کې چارواکي هیله لري چې د 2018 کال په پای کې به دا پایپ لاین په مکمله توګه کار پیل کړي. په کرواتیا کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ستمبر د نیمایي راهیسې د 300,000 زیات پناه غوښتونکي د بالکن هیوادونو له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تللي دي. ویل کیږي که چېرته محافظه کاره ګوند په دې انتخاباتو کې بریالی شي نو د کرواتیا له لارې به د کډوالو د تېرېدو نه مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. بلخوا اپوزیشن د کرواتیا د ډیموکراټیک اتحاد ډلې چې پکې 8 ګوندونه شامل دي پر واکمن سوشل ډیموکراټس یې تور لګولی چې د والو پړه ډیر نرم جذبات لري. د کرواتیا نږدې 3.8 میلیونه خلک د رای ورکولو حق لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال ریډیو ورته لوځونکو تاسو نه مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې ووري د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پرمختللي افغانستان نه بغیر د پرامن او خوشحاله پاکستان سوچ کول لیونتوب دی.
د مترقي افغانستان نه بغیر که څوک د مترقي پاکستان سوچ کوي نو دا د لیونو سوچ دی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د ده د سفر مقصد څه دی؟
سفر هدف سره چې افغانستان کې ریپریزن د ځپلو افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو په اړه خبرې وشي.
که څه هم پاکستان حکومت دعوه کوي چې د زلزله پلو خلکو د اوسېدو لپاره یې انتظام کړی خو زلزله ځپل یې بیا وایي او دا به هم وره چې ترکمنستان بر تاپی پروژې د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په 100 اونیو کې پیل کړي. د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. لمشالې ډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي باید چې پاکستان او افغانستان د یو بل دښمن شریک دښمن وګڼي او په دې لار کې موجوده خنډونه د له منځه یوسي. د ده په خبره د پرمختللي افغانستان نه بغیر د پرامن او خوشحاله پاکستان سوچ کول د لیونتوب خبره ده. نوموړي په کابل او اسلام آباد غږ وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د امن او ثبات لپاره ګامونه پورته کړي. اسفندیار ولی دغه خبرې پرون له افغانستانه د عوامي نېشنل ګوند د پخواني مشر عبدالخان لالا د فاتحې لپاره د راغلي یو پلاوي سره په ملاقات کې وکړي. په دې موقع د عبدالخان لالا په مړینه د افغان ولسمشر پیغام هم ولوستل شو. همداراز د افغانستان د سولې علي شورا او پارلمان غړو په ګډون دغه 46 کسیزه پلاوی چې مشري یې د افغانستان مرستیال اجرایوي رئیس محمد خان کوله په پیښور بلور هاوس کې یې د عبدالخان لالا له کورنۍ او د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره لیده کاته وکړل او د عبدالخان لالا په یاد کې یوې تعزیتي غونډې ته د دواړو خواوو پښتنو مشرانو ویناوې وکړې چې تفصیل یې د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې د امن او ترقۍ بغیر په پا پاکستان کې امن او خوشحالي ممکنه نه ده.
د مترقۍ افغانستان بغیر که څوک د مترقۍ پاکستان سوچ کوي نو دا د لیونو سوچ دی. دا موجوده رئیس جمهور صاحب راغی اشرف غني اسلام‌آباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن زما خوره به ستا خلاف نه استعمالېږي ستا خوره به زما خلاف نه استعمالېږي موږ ډېر خوشحاله یو. اوس ښکاري داسې چې په هغې کې ځینې خنډان کښېنه چې کوم خنډان هغې کې دي هغه خنډان لرکې او په حقیقت کې دغه یو فیصله وکړي چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن ستا کوره به په ما ډز نه کېږي زما کوره به پتا
د سیاسي چارو لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني خاص استازي ډاکټر محمد اکرم خپلواک د افضل خان لالا په مړینه د ولسمشر اشرف غني لیکلي څرګندونې څه په دا ډول وړاندې کړې.
ارواښاد افضل خان لالا په سیمه کې د تاوتریخوالي بې عدالتۍ او شخړو مخالفو او ټولو مرۍ د افغان ولس د پیوستون یووالي پرمختګ تعلیم او خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. له نیکه مرغه له افضل خان لالا سره مې د دې د مړینې یوه ورځ مخکې د ټلیفون له لارې خبرې وشوې. د ټلیفوني خبرو پر مهال یې راته وویل ته یوازې ولسمشر نه یې بلکې د قوم مشر هم یې. نو هیله مې دا ده چې د دغه قوم د یووالي سوکالۍ نیکمرغۍ او پرمختګ لپاره سره متحد او یو لاس کړي او سوله د هر افغان تر کوره چې د دوی ډېره سخته اړتیا ده ورسوي.
او په سیمه کې د امن او د پښتنو د یووالي لپاره د افضل خان لالا د مبارزې په لړ کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار حاجی دین محمد دی غونډې ته په خپله وینا کې وویل
د دې ور تجد د اجارې خواته خوري لکه څنګه چې خان لالا یو هدف ځانته ګرځولی او دا کوشش یې کوو ټول پښتانه د دې سره لاس ورکړي د دغه اور د بلېدو یا نور د زیاتېدو مخه دې ونیسي.
او د افغانستان مرستیال اجرایی رئیس انجینیر محمد خان چې د افغانستان نه راغلی د دې لوړپوړي پلاوي مشرۍ کوله د غونډې ته په خپل وینا کې وایي
کنن افضل خان لالا د موږ تاسو په منځ کې نشته ولې د هغه فکر ژوندی پاتې ده او انشاءالله دا به دوام پیدا کوي. پښتانه کله هم په دنیا کې د تشدد غوښتونکي نه دي. البته یوه خلا لري زهرجنو الفاظو چې ظاهرا په اصلو کې پټ وي په دې باندې غلط شوي دي. امید دي چې په آینده کې الفاظو د دغسې فکرونو ښکار نه شي.
د افغانستان نه راغلي د دولتي او ولسی ډلې په سواد کې د افضل خان لالا کور ته ورتګ غوښتلو خو د امنیتي ګواښونو له وجې هغوی ته سواد ته د تلو اجازه ورنه کړې شوه او دغه تعزیتي غونډه په دې وجه په بلاور هاوس پېښور کې ترسره شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
که تاسو څنګه رپورت کې وردلو که یو خوا د افغانستان د سولي شورا او پارلمان غړو یو ګډ پلاوی پېښور ته تللی او هلته کې د پاکستان له سیاستوالانو سره لیده کاته کړي دي، نو بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د دې سفر د هدف په اړه احمد شیبر د ملي امنیت د شورا له یو ویان تواب غورځنګ سره مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې چې د ملي امنیت سلاکار به له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. نو تواب غورځنګ وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د هندوستان سفر هدف دارئ چې د هغه هېواد له امنیتي چارواکو سره د سیمه ییزو امنیتي همکاریو د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تجهیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه بحث او خبرې وشي.
مخکې داسې ویل شوي وو چې کیدای شي چې افغانستان له هنده د یو شمېر جنګي هلیکوپتر غوښتنه وکړي، دا موضوع به یاده شي؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلو ټولو سیمه ییزو همکارانو دوستانو او همدارنګه د خپلو نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه کړې او وار وار د غوښتنه په مختلفو بحثونو کې مطرح شوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز سنبالېدل د دې لپاره خورا ډېر ضرور دي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې ښو تجهیزاتو ته لاسرسی ولري. او دا خبره بالکل د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو پر جزئیاتو باندې خبرې وشي. نو هو په دې سفر کې د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند د جمهوریت پر همکاریو هم خبرې
د مسلح قواو د مجهزولو په برخه کې په ځانګړې توګه د افغانستان د هوایي ځواکونو د مجهزولو په برخه کې د هند له لوري افغانستان کوم موافقه یا هوکړلیک ترلاسه کړی دی او کنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سفر پر مهال به په دې باندې بحث کیږي؟
ښه، موږ زموږ د سیمې دوستو هیوادونو د همکاریو وعده راکړې ده. د هند جمهوریت هم په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره د همکاریو خبره کړې ده. ولې فعلا دا مسله په ډېرو جزئیاتو نشو مطرح کولی، خو هو په دې لیدنه کې به د دې همکاریو پر جزئیاتو هم خبرې وشي چې موږ به د دې بحثونو او د دې خبرو اترو د جزئیاتو په اړه تاسو او نورو مطبوعاتو ته په وخت سره معلومات ورکړو.
دا د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ چې زموږ همکار رو احمد شیبر ورسره پر دې خبرې کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هند ته د دوري اهداف بچوي. اوردونکو د نیشن ورځپاڼه کې د عوامي نیشنل ګوند یو مشر پرسیب کټک په فاټا کې د قبایلي مشرانو په وجنه یو مقاله لیکلې ده. لیکوال لیکي چې د ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو وجنه روانه ده، خو حکومت هیڅ نه کوي. لیکوال زیاتوي دغه مشران چې د حکومت سره د ملاتړ په بنیاد وجل کیږي، په کار ده چې حکومت یې د حفاظت بندوبست وکړي. د مقالې غټې برخې له ملیحا میرزاد اورو.
د نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وینې تویدنه دوام لري. د نهې په ورځ په باجوړ ایجنسۍ کې وسلوالو درې مهم قبایلي مشران په بېرحمۍ سره وژل. لیکوال لیکي قبایلي مشر ملک محمد یونس رغکمنا تلی ته په ګاډي کې روانو چې د ګلوشا په سیمه کې په بمی چاودنه کې وژل شو. یو بل قبایلي مشر ملک منصف خان هم د یو خخ کړل شوي بم چاودنې ښکار شو کله چې په باجوړ کې له جوماته واپس روان و. هم په دغه ورځ یو قبایلي خبریال زمان محسود هم په ټانګ بازار کې په دفي وژنه کې وژل شو چې ذمهواري یې طریقې طالبان پاکستان په غاړه واخیسته. لیکوال لیکي وخت په وخت داسې خبرونه راځي چې په ځمکنو عملیاتو یا هوایي بمباري کې دومره کسان وژل شو، خو دا یوازې د شمیر تر حده محدوده وي او د وژل شوو کسانو د نمونه او شناخت په هکله هیڅ نه وي معلوم. په دې کې د بېګناو کسانو د وژنې خو ذکر له سره کېږي هم نه. لیکوال لیکي د تیرو 15 کالو راهیسې قبایلي مشران د حکومت طرف اخستو له وجې وژل کېږي، خو حکومت د هغوی د حفاظت لپاره هیڅ مناسب بندوبست نه کوي. حکومت د دوی مرسته هم نه کوي چې دا ډول په سیمه کې د طالبانو او د القاعدې خلاف په جګړه کې دوی کامیاب شي. په مقاله کې لیکل شوی چې وخت په وخت د وسلوالو خلاف په سیمه کې پوځي کاروایانې شروع دي، خو دغه مسله اوس هم په ځای ده ځکه چې افغان طالبانو ته هیڅ ونه ویل شو او هغوی ته بیا ځایي ملاتړ ترلاسه و. لیکوال لیکي د طالبانو شبکې برقرار دي او د قبایلي مشرانو وژنه روانه ده، خو د هغوی د وژنې په اړه د حکومت هیڅ رد عمل نه ښکاري. د ملک محمد یونس او ملک منصف خان کورنو ته د حکومت لخوا د غمرازۍ یو ټلیفون هم نه شو. د لیکوال په خبره په دې اکله کومې فیصلې ته رسېدل ګران ښکاري چې دا څه روان دي. لیکوال لیکي د ضرب عضب نومي عملیات په جون 2014 کال کې شروع شو چې په سر کې تمه کېدله چې دغه عملیات په یوازې د 100 میاشتو لپاره وي، خو داسې ونه شو او دغه عملیات خیبر ایجنسۍ او د فاټن روسي متهم وغځېدل. داسې ښکاري چې دا به د 100 کلونو لپاره روان وي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا په فاټا کې د جګړې د خاتمې او د بېکوره شو خلکو د بیا آبادولو کومه کړنلاره موجوده ده او که نه. لیکوال لیکي په کار ده چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د پښتنو مشرانو وژنې او تباکارۍ خلاف غږ پورته کړي. نه یوازې دا بلکې د فاټا د ولس په وړاندې د زیاتې خلاف ته یو کمیشن هم جوړ کړل شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو خبرونه ته وغوښتي. اوردونکو د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هیواد جنگي الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمه رازګال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 مشکوکه وسلوال پکې وجل شي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې هم پکې له منځه وړي دي. که څه هم په اوس په دغو بریدونو کې د وسلوالو د وجلو ادعا کوي خو لا هم ځایي او آزادو سرچینو پر دېړه څه نه دي ویلي. تفصیل د زبی شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنګي الوتکو افغان پولي تصیرمه د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمو په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د شنبې په ورځ په یو خپور کړي بیان کې رسنیو ته ویلي چې د دې هیواد جنګي جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ د لرې پرتې سیمې تیرا په راجګال نومي سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوست په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې خو تر دې دمه لا د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د پوست مطبوعاتي څانګه همداراز ادعا کوي چې په هوایي بریدونو کې د وسلوالو ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړي دي. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یوې باخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې بمباري کړې خو په دغه سیمو کې د ټلیفوني شبکو د بندښت له امله یې پکې د وژل شوو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس په دې سیمه کې د هوایي ځواک د بمبارۍ او د 15 وسلوالو د وژلو پخلی کړی خو د هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. راجګال افغان پولي ته نږدې پرته سیمه ده چې پاکستاني ځواکونو پکې له تېر یو کال راهیسې د خیبر ټو په نامه پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوې دا پکې کوي. ویل کېږي چې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو غرنیو سیمو کې لا هم د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان وسلوال پټ دي چې له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلانوي. د پاکستان پوځي مقاماتو په دې وروستۍ کې د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان په لرو پرتو قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه تیز کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په دغه دواړو قبایلي سیمو کې له تېر 2014 میلادي کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دغو سیمو ډېری برخې له وسلوالو پاکې کړي دي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
ماشاالله دغه خبرونه تاسو وګورئ. اوریدونکو که څه هم د پاکستان حکومت دا وکړي چې د زلزله ځپلو خلکو د اوسېدو لپاره یې تنظیم کړی خو د مومند او باجوړ جنسۍ زلزله ځپلي بیا وایي چې یخنی زیاته شوې ده او د هغوی کورنه وران پراته دي. دوی وایي د حکومت لخوا ورته یوازې خیمې هم نه دي ورکړل شوي او ماشومان میرمنې او بوډاګان یې بیمار دي. دوی له حکومت د خوراکي توکو هم غوښتنه کړې. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترزی راکوي.
دا مهمن او باجوړ ایجنسۍ زلزله ځپلي ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره د مصیبت په وخت امداد نه دی کړی. دوی وایي چې سخت یخنی ده او ماشومانو زنانو او بوډاګانو ته تکلیف دی چې په سپینه ډاګه شپې کوي. په باجوړ ایجنسۍ غټه دراس لارزو کوي کې 250 کورونه دي چې پکې 340 کورونه ړنګېدلي. د دغه کلی سپینګری سید معروف شاه وایي
په کلي کې اون کورونه وران دي او خلک بار په بیجا پروت ته نو تحصیلدار چې له پیازو دې خېوې راکړي او نور مطلب دا دی هیڅ څه چاله نه راکړي. کوم ماشومان ټول سینې خراب شي بیماری ده هر قسمه تکلیف دی نو کلور کورونه باید چې نور غون وران دي.
بیا مې د محمود ایجنسۍ د تمنځو د اختیار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې سرکاري تنان راځي او ځینې کورونه لیکي خو خېمې یې ورته لا هم نه دي ورکړي. ورنه مې وپوښتل چې بیا نو زلزله ځپلي په کوم حال دي.
تر اوسه پورې یو حکومتي خېمه نه راغلې ده نه که هم حکومتي امداد راغلې ده نه بل کوم د سیوکان مونږ دي چې هغه د حکومت تر نه خلکو لپاره په دې ریزرو فکر راغلي او د څه خلکو نشو در چې هغه په کله اسمان راځي دي خو هغه د کله اسمان برابر څه کوي چې هغه یاد رشتہ دار کو پراسته دي یاد اور په کوټه کې پراسته دي یاد ګاوند کوټه کې پراسته دي.
ګلاب جان هم د سلارزو باجوړ ایجنسۍ وسیدون کې دی او هغه وایي چې په کار د حکومت د هغوی سره مرسته وکړي.
یو حکومت راضی او دغه انټری نه کوي او دغه کمینانو ته توجه نه ورکړي چې یو شی راشي او هغه څنګه چاته میلا او حکومت صرف راضی او څو ځله انټری نه خوشي دومره نه میرا کوي اوس وخت لري سامانونه د خپل پردي کچې راوړي چې سیمه کې کومه خوا او د خپل پردي دي کاکانه او ماشومان یې د بل چا کینه وړي او په خپل باندې غریبانه چا کم پاتې بس یو کوټه کې راځي مې یو څوک کوټه راشي په منډو کې تکلیف کې کمینانو پر څه کې راتاو کړی او ستاسو کې کوي
د اف ڈی ایم ایم اومون د جنسي د چارواکي ډاکټر عرفان پوینا حکومت چمتو دی او د دغه زلزله ځپلو سره مرستې کوي چې څومره ضرورت د دغه خلکو وي نو هغه همره خیمه ورته راغلي او ځینې پکې تقسیم شوي هم دي او که ضرورت لدی زیات شو نو هغوی به دغه ضرورت خامخا پوره کوي شانواز ترکزی مشال ریډیو مهمند ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
په رسنیو کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه د سولې پر لور هم لرو اوردونکو ترکمنستان با د تاپی پروژې د غازو د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په څو اونیو کې پیل کړی د اعلان دغه هیواد ولسمشر وکړ او دوه کپنو ته یې امر وکړ چې کار شروع کړي د اقتصادي چارو یو شمیر کتونکو په دې باور دی چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امن ټینګ شي دغه پایپ لاین چې اتل سوا کیلومتر اوږدوالی لري د ترکمنستان گیس با د افغانستان لاری پاکستان او هند ته ولیږدوي تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپی د غازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپ لاین د خپلې برخې کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپی پروژه له درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولي
دا د افغانستان لپاره ډېر زیات امنیت لري یو اقتصادي موضوع ده یو سیاسي موضوع ده یو د امنیت له جهته د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې هغوی شروع کوي افتا ته پور چې افغانستان کې داخليږي یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي د افغانستان خلق د دې ګاز نه استفاده کوي یو اندازه په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي د دې خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته
تم ده چې د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډي له لارې د فرا او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز ولېشتوي دغه پایپ لاین 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپیله پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي
څنګه فرتن پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره هغه یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ استراسبورګ د دوه د فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترک اسو د دې لپاره دوی د نور دی لاس ته جنگ نه واخیسته نور جنگ وکړو بنان ډیر آرام اصل د دې جهته موږ فکر کوو کله افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک شي چې همدغه پایپ لاین د دې منافع مشترکی دی د خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله ونکړي
د ټاپی د پروژې له پیلې دو سر به په افغانستان کې شاوخوا 500 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې کازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر لمخې د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب د غازو د لیشتېدو وسلري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان غاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2113 4015 1038 او 15028 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته پاکستان اوریدونکو لسنې مې بجې شوې نو راځي چې له انیس اجمل د خبرونو لنډیز وورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي د پاکستان او افغانستان سوله ثبات او پرمختګ له یو بل سره تړلي دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره تېر وروسته افغانستان یو شپږشت کسیزه پلاوی پېښور ته په دوره و. د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر غړو سره یې ولیدل. په دغه موقعه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دې دا باوري کړي چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کېږي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خبري ایجنسۍ کې د وسله والو پر ضد په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 45 مشکوکه وسله وال وژلي دي. د خبره تېره ورځ د پاکستان پوسټ مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا مشال ریډیو ته پرالیږل شوې یو خبر پاڼه کې شوې د وسله والو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 16 اکتوبر په سلسله کې د زیانمنو شویو ودانو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی. د NDMA چارواکي احمد کمال پر مشال ریډیو ته ویلي هغه کورونه چې ورته په سلسله کې زیان رسېدلی د هغې باوجود پکې خلک اوسېږي. حکومت د دغه کورونو خلکو نورو ځایونو ته د لیږلو لپاره په آماده کولو کار پیل کړی دی. په ننګرهار کې د بې پالت الوتکې په برید کې 4 مشکوکه وسله وال وژل شوي دي. د خبره د ننګرهار وایي د غنی خیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن مشال ریډیو ته وکړه. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی دی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ترکمنستان پاکستان افغانستان هند ترمنځ په دغه 1300 کیلومتره اوږد پایپ لاین باندې څه د پاسه $10 اربع ډالره خرچه راځي. او په کرواشیا کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ستمبر د نیمایي راهیسې د 3 لکو زیات پناه غوښتونکي د بالکن هیوادونو له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تللي دي.
خبرونه مولا مشال ریډیو وردل چې نس اجمل باندې کول وردون خو په دین مای کې ستاسو لپاره ونځ خبرونه د سولې پر لور هم له روح خلوم لایزو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره غستی احمد الله تقوښ
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ملک نه ترهګرۍ خاتمه لپاره یې ضرب عزب اپریشن شروع کړو چې مثبتې نتیجې مخې ته را روانې دي. او په ملک کې به اوس صرف د آئین بالادستی وي او د اولس خوښه به چلیږي او هیڅ چا ته به د مذهب په نوم د یو بل د وژنې اجازت ورنه کړي. ورسپانه لیکي چې په دې ملک کې د کلونو راهسې نسلي لسانی سیاسي او علاقایي اختلافاتو په شمول مذهبي او فرقهییز بنیادونو د یو بل د جنې لړۍ روانه ده او د هر وخت حکومتونه او قانون نافذ کوونکي ادارې د دې په مخنیوي کې مؤثره کردار ادا نکړي شو. ورسپانه لیکي چې موجوده حکومت د ضرب عزب اپریشن او قامی اکشن پلان تر لاندې د هر قسمه ترهګرۍ د خاتمې لپاره کارویان روانې کړې دي. خو دې سره سره د ټولو مسلکونو عالمانو له هم پکار دي چې په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې غربي ملکونو سره یې په ترهګرۍ کې ککړو پاکستانیانو د واپس ملک ته رالیږلو معاهده شوې ده. خو ځینې ملکونه د دې معاهدې غلط استعمال کوي او په پاکستانیانو په غیر د څه پلټنو نه د ترهګرۍ ټاپه لګوي او ملک ته یې رالیږي. ورسپانه لیکي چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د پاکستانیانو سره په بد سلوک د داخله وزیر لخوا نوټس اخیستل یو ښه ګام دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې داخله وزارت د اوس په دې په سختۍ سره عمل درآمد هم وکړي. ورسپانه لیکي چې نړۍ دې په پاکستانیانو الزامونو لګولو او د دې په واپسۍ نظرسانی وکړي ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېرې قربانیانې ورکړې دي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې لاهور کې شوي سرمایه‌کاري کانفرنس کې د چین، ترکی او برتانیې په شمول د مختلفو ملکونو 250 سرمایه‌کارانو ګډون وکړو او حکومت د غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې په سرمایه‌کاري کولو د مکمل تحفظ او د سہولیاتو ورکولو وعده وکړه. ورسپانه لیکي چې غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته د منافع ګټلو موقع ضرور ورکړي. پکار دی، خو په یوه مناسبه طریقې سره که حکومت د یو متوازن سوچ سره مخ په وړاندې لاړ شي، نو په ملک کې د سرمایه کاری موقع پیدا کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیو ټایمز ورځپاڼې د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ د حالت په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې جرمونه کم شوي دي. بل پلو د هند انډین ایکسپریس نومې ورځپاڼې بیا د دې هیواد او افغانستان ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا د هند یوه زوروره پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټرې ورکړي. بوریوال کاکړ د دوه مقالو غټي برخې دراوروي.
نیویارک ټایمز د پاکستان د لوی او صنعتي ښار کراچۍ د حالاتو په اړه لیکي چې اوس په دې ښار کې په جرمونو کې کمی راغلی دی. ورځپاڼې د چارواکو او ځایي خلکو له خولې لیکلي چې په دې ښار کې د جرمونو په کچه کې د کموالي سبب په دې ښار کې د رینجرو عملیات او د امنیتي حالت څارنه ده. خو ورځپاڼې لیکي چې دې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د امنیت ساتنې په پلمه یو دوه قوي ګوندونه هم په نښه کوي. د دې ګوندونو غړي او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د دې پیښو پر مهال امنیتي ځواکونه په پراخه کچه له بشري حقونو سرغړونې هم کوي. د دوی په وینا له بشري حقونو په سرغړونو کې آن داسې هم کوي چې مشکوک کسان تر نیولو وړاندې په ډزو ولي او وژني. نیویارک ټایمز لیکي چې د رینجرو د عملیات دوه کاله وړاندې د کراچۍ په هغو سیمو کې پیل شوي وو چیرې چې وسلوال طالبانو او نورو جنایي ډلو نفوذ درلود. خو سږ کال د امنیتي ځواکونو چارواکو پریکړه وکړه چې د متحده قومي مومنټ پر ضد هم ګامونه پورته کړي، کوم چې له لسیزو راهیسې د کراچۍ ښار په واک کې ساتلی دی. بل پلو د سند رینجرو د روان کال په اګست کې د پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند چلوونکي آصف علي زرداري یو نږدې ملګری ډاکټر عاصم حسین هم له ترهګرو سره د مرستو په تور ونیوي. د متحده قومي مومنټ او پیپلز ګوند مشران وایي چې رینجرز ځواکونه تر اجازه زیات ګامونه اخلي او دوی د سیاسي وجوهاتو پر اساس په نښه کوي. نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري لکه امنیتي ځواکونه چې د کراچۍ ښار د متحده قومي مومنټ له واکه ایستل غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا په داسې وخت کې ده چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په ملکي چارو کې ښکیل شوی دی او په ځانګړې توګه یې زیاتره وخت د ملک په بهرنۍ تګلارو کې ولسی حکومت ډډې ته کړی دی. بل پلو د هند انډین ایکسپریس نومې ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې دا د هند یو زړور پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټرې ورکړي. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان دې هلیکاپټرو ته زیاته اړتیا لري او هند ته تر ویلو وړاندې یې روس ته ویلي وو چې دا ضرورت یې ورپوره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه تر هغه لا هم ور وړاندې امریکا له روس څخه د افغانستان د هوایي ځواک لپاره هلیکاپټرې اخیستې وې، خو هغه سودا بیا په اوکراین کې د روس د لاسوهنې له کبله ونه سوه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان د دې پوځي مرستو غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان ته د پوځي هلیکاپټرو د ورکړې پریکړه د هند او افغانستان ترمنځ د ژورې همکارۍ څرګندونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه تاسو غوښتي. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د رلوېدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي دي چې مشر یې احمد المقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوې خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل د مشالډو د خبر د څنګه په راپور کې له احمد شه براورو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوي وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اورېدل شوی دی.
In the last second of the CVR recording.
یو شخ د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیه کې اوریدل شوی. ځانګړی څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې شخ د معلومولو لپاره ترسره شي.
The nature of this noise.
ایمن المقدم مصری دی او د روسي یربس رالوېدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشر کوي. په دې کمیټه کې روسی، جرمنی، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیونی چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالوېدلې الوتکې تور بکس یې لیدلی دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اورېدل کېږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې باخبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده، خدای نه دی ویلي چې څرنګه یې نسکوره کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښته اوریدونکو، زو افغانستان ته د افغانستان د ولسي جرګې هغه پلاوی چې هلمند ته تللې دی وایي دولتي ځواکونو شمیر کافي دی خو د رهبرۍ د کمزورۍ له امله وسلوال توانېدلې دي چې جنگ د لښکرګاه تر لمن ورسوي. دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څېړنو د پیل خبر ورکړ او د وسلوالو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې د جنگ څخه خلاص واخلو د سولې له بهیر سره یوځای شي. دا براسي حال کې دا چې د هلمند په نادلي او مرجي ولسوالیو کې سخت جګړه روانه ده او د مرجي ولسوالۍ ځینې سیمې د طالبانو په لاس ورغلې دي. تفصیل زموږ د همکار په دې رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجي او نادلي ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سخت جګړې روانې دي، د ولسي جرګې هغه پلاوی چې د شمې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت تشریح په موخه راغلی دی وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزوري ده او په دې برخه کې به ژر تر ژره تغییر راسي. پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استاد عبدالودود پوپل په خبرناسته کې وویل د قوتونو شمیر کافي دی، خدای چې د جنگ لمنې ته لشکرګا رسېدلې دي باید څېړنه وشي او هغه مسؤلین د عدالت منګولو ته راکش کړی شي چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15 قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې دا به محاسبه کېږي او دا احد د پوره صلاحیت سره راغلی.
په دې پلاوی کې د ولسي جرګې غړي معلم مرولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسي جرګې بل غړي عبدالجبار کرمان وویل د مخالفینو شمېر تر هغه کم دی چې په رسنیو کې یادېږي. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبرې ناست کې وویل موږ غړي چې خلکو ته روحیه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. ملا شیر محمد اخونزاده ومنله چې د نامنوی د ډېرېدو یو عامل خپل وکیلان دي او نور باید دغه مسلې ته د پای ټکی کېږدي. هغه ونه ویل څه ډول وکیلان د نامنوی د ډېرېدو لامل دي.
اما موږ د دې دپاره نه یو راغلي چې خپله مسولیت په غاړه کې واخلو، صرف ستاسو د کومک دپاره راغلي. تاسو باید مطمئن اوسئ د هلمند ټولو خلکو باندې ژاکوم، د ښار پر خلکو باندې ژاکوم چې انشاءالله موږ درسره یو. په دې خاطر هم راغلي چې تاسو ته یو روحیه درکړو، په دې خاوره باندې مقاومت وکړئ.
بل ښکاره او بربند خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی د دا خیال او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز فکر وکړي.
دې پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو بلله او پر هغه وسلوالو چې افغانان دې غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یو اندازه کې لیکي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د یوې غونډې پر مهال څېړونکو ویلي دي چې په پاکستان کې شاوخوا 90% ماشومان په سمه توګه لوستل نشي کولی. اداره زیاتوي په پاکستان کې د تعلیم معیار ښه کولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته زیات پاملرنه کیږي. د ادارې غټې برخې لانیسا جمال اورو.
ډیلی ټایمز رسپانه په خپل اداري کلی کې چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ماشومانو په اړه یو مشاعره وشوه چې پکې د تعلیمي چارو پوهانو او د ادب څېړونکو ګډون کړی و. اداري لیکي په پاکستان کې څه د پاسه 98% سکول ته تلونکي ماشومان اردو یا انګریزي په سمه توګه نشي لیکلی. اداري لیکي دا 98% شمیره ډیره خفه کوونکې او حیرانوونکې ده چې وایي د تعلیم په لومړۍ کچه کې ماشومان لیک او لوست نشي کولی او بیا په نړیواله کچه د مقابلې لپاره هم ورکې ضروري صلاحیتونه نه وي. ډیلی ټایمز لیکي د با صلاحیته تعلیم د پیاوړي بنیاد لپاره د زده کړې لومړۍ برخه لوستل، لیکل او شمیرل وي. اداري لیکي په پاکستان کې د تعلیم معیار ښه کولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته پام کیږي. ورځپاڼه لیکي د مسئلې ته په کتو سره په پاکستان کې په زیاتره شخصي سکولونو کې 99% استادان هم پر دې بنیادي خبرو کار نه کوي چې آیا یو ماشوم به مختلف ټکي څنګه او په څنګ غږ کې وایي. اداریه لیکي په پاکستان کې د کام پرستۍ او حب الوطنې بې سایه جذباتو له وجې اردو او انګریزۍ ته د رابطې لپاره د خاصو ژبو ځای ورکړل شو چې ورسره علاقایي ژبې لاندې راوغورځېدې. اداریه لیکي تنزانیا هیواد تر خپلواکۍ وروسته پر هغو پالیسیانو ټینګار وکړ چې پرایمري تعلیم دې له نورو ژبو سره سره په مورنیو ژبو کې هم ورکړل شي، چې په نتیجه کې د دا هیواد تعلیمي شرح 99% شوه. ورځپاڼه لیکي پاکستان هم باید د تنزانیا د یو مثبت مثال ناسته کړه وکړي او نصاب ته بیا کتنې کولو سربیره استادانو ته سمه روزنه ورکړي او د علاقایي ژبو د ودې لپاره د بیان بازۍ پرته باید د علاقایي ژبو په سمه توګه د کارولو لپاره تعلیمي ځایونه جوړ کړل شي. ادارې لیکي باید د حالاتو نه زده کړه وکړل شي او د تعلیم یافته جاهلانو د پیداوار مخه ونیول شي. ډیلی ټایمز لیکي د مورنۍ ژبې لمانځل او د دې د ودې لپاره کارونه کول د یوې تعلیم یافته او پرمختللې ټولنې په لور لاره ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیسته یو هم لاجمنی سره سم ورسېدلې د اونیزي خبرونه د سولې پر لور. نن د سولې پر لور خبرونه کې د مدني ټولنو د غړو او رضاکارو د سولې ایزو هڅو او مبارزو پړاوري د خبرونه د تا بشیر غواخ جوړوي او د هری دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار پر ورځې له مشالې دی اورېدې شي.
د سولې پر لور
د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپل فعالیتونو لپاره مهم کردار ترسره کوي. په نننې سولې خبرونه کې به واورئ چې د مدني ټولنې غړي څنګه د سولې زولارو څخه خپل مقصد ته رسیدلی شي. زه بشیر ګواخم په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د جلال آباد حمدالله ارباب له سحر څخه تر مازیګر پورې په یو دفتر کې کار کوي. انځورونه جوړول یې شوق دی او له دې لارې د خپلو احساساتو اظهار کوي. نوموړی کله د کلتور پالنې په اړه هڅې پیل کړي او کله د ښځو د حقونو لپاره. ارباب وایي دا هر څه د خپل احساس له مخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه د کومې نا دولتي ادارې غړی اوسي.
کوم شخصي ژوند چې لرم په ټولنه کې د عام وګړي په صفت اوسېږم، نو هلته من هېڅ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل یا مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم. په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي او په ټولنه کې اوسېدل خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی ورته وکړي. نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا ووایي چې والا موږ خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده، همدا خدمت دی. بې شکه تر یو حده دا خبره صحیح ده، خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغې ادارې نه شي ورته رسیدګي وشي او یا ورته کولی نه شي چې کار وکړي. من هېڅ د ټولنې د وګړي دا شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره د انځورګرۍ یو څه وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام ورسوم، یا مثلا د سوشل میډیا فیسبوک دی د دې لارې د خپلو خلکو سره خبرې وکړم. نو دا یو مسؤلیت د مخې نه ضروري ګڼم، نو په دې خاطر چې یو شی کله ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت هم پیدا کړي. نو په دې جریان کې زه ورته وخت پیدا کوم او خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس خپلو خلکو سره شریک کړم.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د حمدالله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد کمپاین کولو. الحمدالله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګو، بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار وکړ. موږ
تاسو ګورو چې په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او پښتون په سیمه کې د تشدد او جنګجګړې سپانګ دي او څه زموږ خپله د کلتوري یونې نیمګړتیاوې دي داسې څه روانه ده. نو بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي، نو په دې هکله موږ غوښتل چې یو قومي کمپین شروع کړو. هغه د فیسبوک سوشل میډیا کې عملا په کلي ولس کې دا خبره شروع شو. البته پیل موږ د جلال آباد د ښار نه کړی و، بیا دا خبره د افغانستان سیمو ته ورسېده.
ده پیښور کې نیلم ابرار چټان تعلیم د سولې لپاره ادارې سره کار کوي. هغې په خپلو هڅو سره د ماشومانو لپاره د ټوپکو او تمانچو بندیز لګولو په خاطر کمپاین کړی دی. نیلم ابرار چټان وایي څلور کاله مخکې یې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډیر پام انتخاب شي. د هغې په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړی چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچې ولیدي او هغې سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا و، نو کله چې ما واړه ولیدو نو هغوی لوبې کولې او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمی والا دغه به اغوستو کم کانسپټ چې جوړ شوی اوسو اتې هغې حوالې سره به بس یو پروګرام سمځان لکه اوس سکول کې او هغه کلونې چې هغه یوز کولې هغې کې کله چې مونږ دا هر څه ولیدو نو زه په خپل هغه سامان مې د وړو نه مراغوستو لاړم بازار کې مو کتل نو دا کولی هم خو زبردست دغه خرڅېدو حالانکه هم پیلونه او هم سره داسې مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو نو دې باندې بیا 2011 په اینڈ کې مونږ دا کمپین سٹارټ کړو د دې لپاره چې کوم زمونږ واړه دي دو آلریډي سواد کې داسې حالت لیدلی دي چې په هغه کې طالبانو باقاعده سوپچې باقاعده راکټ لانچر یې دا یوز کړي دي، داسې آرمی هم یوز کړي دي. نو زمونږ وړو ذهن چې دی آلریډي هغې طرف ته تللی دی. یو ماشوم دا نه وایي چې زه جوړ شم، زه به ډاکټر جوړ شم. یو ماشوم دا نه وایي چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خبرونه اوري. حمدالله ارباب وایي د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بیلابیل اړخونه باید سره لاسونه یو کړي.
رسنۍ وګورو، تیر د سولې سیسو جنګ په د پښتون په سیمه کې موږ وګورو چې تشدد د وژنه ده په پښتنو کې ځنې بد جوړونه دغه د کلاشنکوف کلچر دغه سیدیانی فلمونه چې جوړیږي خاص کر په د پښتون فاطمه خبر کې موږ تاسو ګورو چې د پښتون کلتور د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د فکر د تشدد طرف ته د وړاندې لپاره یو اندي غونډې کار روان دی. د دې تر څنګ بېشکه په ماشوم خو نه پوهېږي، خو ماشوم وي، البته کورنۍ هم ډېرې په دغه جنګ جګړو کې را لوی شوي دي، نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتون فاطمه چې کله موږ د ژوند کوو د جهاد په وختونو کې نو هلته به انصاف چې مونږ ته د کېټو پکاو پکاو پک جهاد او د پوریازي کې به د کارتوس د جمع کول او دا کې سیمې ته ویل کېدلې تر څو مونږ په دغه کلتور سره آشنا پاتې شو. زه تشدد سوچ سولې ملي ملي د سیو طرف خبره نه ده، به شک د کورنۍ د والدینو ډیره مهمه دند ده یا رول لري چې هغه خپل اولاد لکه یو پلار کفار مسوري ته ځي او یو څه افغاني هغه ګټي او بیا هغه بچی ته ورکوي او هغه ټوپک اخلي ځان ته خوږي او یا دغه سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري. له بده مرغه زموږ پښتانه تجاران په دې باندې چې علم او د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ دغه برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی چین ته او نور هیوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي. نو د سبا ته د ده په سر کوم چا ټوپک یا تمانچې ښي او تختې یې وجني یا یې بچي تختې، نو دوی به ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او د دوی بچو ته د دغه شي سوچ ورکړ. دا سوارخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري. د مور او پلار چې ډېر رغنده رول دی چې هغې باید خپل اولاد د نږدې نه وڅاري، لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي، نو باید پکو تمانچو او د پټاخیو ته هم پرېږدي.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکو تنظیم غړی سلیمان مندړ نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي، بلکې د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سولېز کار زده کړې دي.
باچا خان بابا هر سړی کور ته لاړو او چې کوم کلچر د خلکو هغې ورته راښکاره کړو چې دا د پښتنو دغه دا طریقه ده، یا چې کوم څیزونه په کلچر کې غلط وو یا سوسایټي کې غلط وو په هغې کې چینجز راوستلو پرې خبره وکړه. نو پیور فارم آف سوشل اکټیویزم خو هغه دی. د دې اهمیت دومره دی چې څنګه تاسو څخه ښکاري چې باچا خان بابا تحریک نن کوم ځای ته ورسېدو یو سوشل اکټیویزم د وجه دا چې مختلف ایشوز راځي هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت په وخت ټول ضروري څه کوي چې سوسایټي بیا ایوالف کیږي. خو دا سیزنه په کې نه نو بیا سوال د څنګه چې وګورې او ځای باندې پرتی او ګڼ کې خاصي دا چې سوسایټي هم خاصي هغه کې مختلف ښه پریکټس شروع شي سو پر دا سوشل اکټیویزم او دا سوسایټي کې غلطۍ نه راځي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. مدنی ټولنه نه یوازې د اما په حویل لپاره کار کوي، بلکې حکومتونو سره د پالیسیو په جوړولو کې د خپلو تعمیري نیوکو، مشورو، قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولی شي. د بچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکي خادم حسین وای،
مدنی ټولنې کم قسم احساسات یا کم قسم عوامل یا کم قسم عناصر د سماج د پرمختګ لپاره ضروری ګڼي، د هغې لپاره د فریم ورکس د هغې لپاره یو ډانچه جوړول، او هغه ډانچه د هغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلک دي یا منتخب ادارې دي هغه په دې قایله کول چې هغه ډانچه د خپلو پالیسیو سره جوړه کړي. یو خدا خبره. دویمه خبره دا ده د سماج د معیشت او د سیاست د مختلف ادارو علمی جایزه علی دا غی علمی دلیل ګوري، هغه د معلوماتو په بنیاد ګوري، د هغه تجزیه او تحلیل کوي، هغه نیو نتیجه رو باسي، او هغه نتیجه دا سنوي ګني چې یو کس نتیجه رو باسي او ټول سره اتفاق کوي. په یو تینګ ټینګ کې ډیر شي خلک یو نتیجه ترسی دی معلوماتو د تجزیه نه پس بلبل نتیجه ترسی، بیا یو دریم بل نتیجه ترسی، بیا یو لسم بل نتیجه ترسی، او هغه سره خپلو کې مکالمه او ډایلاګ کوي، او هغه ډایلاګ او مکالمه بیا دی یو اجتماعي نتیجه په شکل کې راځي، او په هغه بیا دی پالیسي جوړولو ادارې قایله کوي چې دا د خپلې پالیسو یې سره جوړه کړي.
دا سال کې چې د پښتنو په خاوره کې لته روڅلوي ختکلنو راسي جګړې روانې دي، بیا هم ډېرې پښتنو ځوانانو په دې روسو کې خپل مشکلات ته د سولې زولارو د حل راوستلو کوشش کړي دي. سلیمان مندنوای د ټوپک لارې لاس ته راوړنې پایدار نه وي.
په جنگ باندې سره څه وی چې کوم کامیابی هغه وخت پوری او هغه خپل وخت یو په بلکې چې کار ضرور شي تر نه بیا بدر باندې هغه مسلی دوباره راځي. هغه کې جنگ کی ضرورت څه کتل کیږي، لوجیک نه کتل کیږي، تب وایي چې بس ټکی کیمبل وو ټکی مې په جنگ باندې خبر راځي. دین چې به تاسو ګوري طالب تاسو سره په خار کې دیږي ګرځي زګه چې هغه په سور باندې خپل خبره منل کوړي خلکو ته ټوپک لاس تکړه وي، نو هغه به خارونو کې خلکو مستي خلکو بسونو کې غزای نشته مجبورې نه مالي تو خلکو ټولو کې کوځي اخلي نزاغه د قران ملاله ده.
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ډیورنډ کرخي دواړو خوتان نږدې په هر کور کې ټوپک شته دي. د رواني ترهګرۍ او جنگونو لوجې هر سړی د ټوپک په استعمال پوهیږي، او د ټوپک لاسته راوړل هم ډیر سخت کار نه دی. نو آیا په داسې حالاتو کې دا مشکل نه ده چې یو څوک دی د خپل حق اخیستلو لپاره د ټوپک پر ځای مدني حرکت غوره کړي؟ حمدالله ارباب ځواب لري.
یو مسلې حل نشي کېدلی، یو کلم د مسلې حل نه دی شوی. که موږ وګورو ټوپک مسایل نور هم کړکېچ او بدبختۍ ته وړي دي. مدني فعالیت زه به تاسو مثال در کړم. څو وخت مخکې زه یو خارجي سفر مې درلود، نو هلته دولت غوښتل چې د ځینې یو قبیله او د هغې په سیمه کې چې هغې هغه یو مقدس ځای و هلته یو نظامي بیس جوړولو. نو دې خلکو منحص خپل لږ کوشش هم کوو، دولت سره هغه د قانوني لارې نه چلند هم کوو، حق غوښتنې هم کوله، خو د دې هغه د مظاهرې اظهار چې ولته براتلل او د هغه نظامي موټرو مخې ته په چوکیو ناست و خپل پیغامونه به مخې ته لیکلي و، نه چا ورانه غول کول، نه چا ټوپک راخیستی و. نظامیانو به هغه بیا ډېر په طریقې سره یو خواته کول، خپل غږ یې پورته کوو او هغه فشار یې جوړو چې نړیوال په داخل کې دولت ټول په دې پوه شي چې دلته دا کوم کار چې روان دی دا غلط دی. لبدمرغه په افغانستان کې لکه تاسو یو ته اشاره وکړ چې دلته د جنگ مسله د سي کلتوري باندې خلک کړي دي چې په هر کور کې ټوپک او تشدد او دا سوچ موجود دی. نو دلته اکثر خلک دا فکر کوي چې کله یو حق غوښتنه وي نو هغه باید د ټوپک په زور شي، که سړک تم راوتلی نو باید یو چا کور روان شي، چې دا غیر اسلامي کار هم دی او غیر مدني او په نړیوالو اصولو هم برابر نه دی. نو د مدني فعالیت یو مثبت اړخ دا دی چې باید موږ دلته دا کلتور عام کړو چې د اظهار طریقې نوښتونه وکړو. که تاسو فکر یې په بامیانو کې ځینې ملګرو په دولت باندې یو نقد کړی یا غوښتنه کې دا و چې سړکونه پاخه کړي، نو هلته سړکونه هغې د خټو سړک باندې دا کړی وي، ګلمالک کړی وي، اخیر کړی و سړک. نو دا ډېر ښایسته یو پرم نه پیغام دی یو دولت او غاړو ادارو ته.
نو خلق وای په خاص کې موږ افغانان ته دې مسله پیښه.
او همدې سره د نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.